وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو ته د پاکستان د خبرداري چې له جګړې د لاس واخلي له افغانستان سره د اسلام آباد دښمنو ادامه ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري د پاکستان د پوځ یو چارواکی وایي امنیتي ځواکونو د کراچۍ ښار کې په دوو یرغلونو کې اووه تنه وسلوال وژلي. او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال محاکمه چې په ایران کې بندي ده نن د تړلو دروازو تر شا پایل شوه. مخکې له دې چې د سیمې او نړۍ خبرونه درته وړاندې شي، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته له سید کمل شاه عارف نه اورو.
پسات کې د خبرونو سرچکې جمهور رئیس اشرف غنی وای افغان حکومت د خلکو په وړاندې مسؤل دی او خلکو ته په ورکړل سوو ژمنو عمل کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د هوکړلیک په اړه په رسنیو کې راپورته سوي ګنګوسې بی اساسه وبللې. او د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت مسؤلین وای چې په سمنګان کې 15 تن غیر قانوني کان کیندونکي د ګاز له امله مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل جمهور رئیس اشرف غنی وای افغان حکومت د خلکو په وړاندې مسؤل دی او خلکو ته په ورکړل سوو ژمنو عمل کوي. ښاغلی غنی چې د وزیرانو د سلو لومړیو ورځو کاري پروګرامونو د تشریح کولو پرانیستې غونډې ته وینا کوله وویل د افغانستان کابینه ژمنه متحده او مسؤله ده چې په لنډه موده کې بنسټیز خدمات وړاندې کړي. د سلو لومړیو ورځو کاري پلان د تشریح لړۍ نن د سې شنبې ورځې څخه پیل شوه او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت خپل پروګرامونه او د سلو ورځو تګلاره ملاته بیان کړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د هوکړلیک په اړه په رسنیو کې راپورته سوي ګنګوسې بی اساسه وبللې. د ملي امنیت شورا وایي چې دغه هوکړلیک تر اوسه نهایي سوی نه دی او تر دا مهاله جمهور ریاست او ملي امنیت شورا لخوا تایید سوی هم نه دی. د ملي امنیت شورا له دفتر څخه په خبر سوي اعلان کې ویل سوي چې یو شمېر کسان د خپلو شخصي ګټو په خاطر د خبرو ته لمنوهي. اعلامیه زیاتوي چې دغه مسوده له ولسمشر غنی د ولس له استازو او ملي شخصیتونو نو د اجماع اصل ته په پام په 15 پړاوونو کې بشپړېږي. په کندهار ولایت کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمن نشته د حمله کوونکو په وجلو سره پایته ورسیده. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله اطرافی ازادي رادیو ټول چې په دغه څو ساعته نشته کې دواړه حمله کوونکې یو پولیس او یو شخص وجل سوي او 15 پولیس ټپيان سوي دي. تیر شپه دوه تنو وسلوالو د کندهار د عالی دارالمعلمین د لیلې ودانی ته پورته سو او له هغه ځایه پر افغان سرتیرو ډزې کولې. طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او په دغه نشته کې ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته د مرګ بلی اړولو ادا کړی ده. او د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي چې په سمنګان کې 15 تن غیر قانوني کان کیندونکي د ګازو له امله مړه شوي دي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې دغه پیښه په شباشک کان کې شوې او د سیمې خلکو 15 تن نور کار کیندونکي ژغورلي. دغه پیښه نن د سکرو په کان کې شوې او له دې وړاندې ورته نور پیښې هم شوې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چنقه الکوزه وړاندې کوي.
د پاکستان د پوځ یو چارواکی وایي امنیتي ځواکونو د کراچۍ ښار په دوو یرغلونو کې اووه تنه وسلوال ووژل. جنرال محمد خرم نن وویل د تېرې شپې عملیات وروسته له هغې وشول چې په راپورونو کې وویل شول پاکستاني طالبان هوایي ډګر ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر مرکزونو د حملې پلان لري. خرم زیاته کړه په لومړي یرغل کې درې تنه وسلوال په یوې ودانۍ کې راګیر شول او د چاودېدونکو موادو په واسطه یې ځانونه ووژل. جنرال خرم وایي د امنیتي ځواکونو په دوهم یرغل کې درې تنه وسلوال ووژل شول خو څلورم یې خپل ځان په خپله والوزاوه. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان محاکمه چې په ایران کې بندي ده نن د تړلو دروازو تر شا پیل شوه. رضایان چې ایرانی ټبر امریکنی دی په جاسوسۍ تورن دی او ویل کېږي چې په انقلابي محکمه کې دی او یوازې یو مدافع وکیل یا څارنوال ورسره دی. د ایران دولتي خبري اژانس وایي د رضایان میرمن یګینه صالحي چې هغه هم یوه ژورنالیسته ده د رضایان او یوې بلې ښځینه عکاسې سره محکمې ته حاضر شول. یګینه صالحی له رضایان سره یو ځای په تهران کې نیول شوې وه خو وروسته په ضمانت سره خوشې شوه او نن محکمې ته حاضره شوه. د دې کسانو محاکمه د تهران د انقلابي محکمې په 15 څانګه کې جوړه شوې او دا هغه څانګه ده چې سیاسي دوسیې او یا هم د ملي امنیت اړوندې قضیې پکې پرمخ وړل کیږي. د میزان آنلاین په نامه خبري اژانس چې د ایران قضایي سیستم سره تړاو لري وایي د محاکمې لومړۍ غونډه له 3 ساعتونو وروسته پای ته ورسېده. د رضایان رور علي رضایان د محاکمې په اړه وویل
trying to make a case that there's some kind of security reason that the trial should be.
د وای دا چې ګوندې د زینو امنیتی د لالو لامل محاکمه د تړلو دروازو تر شا ده په مطلق ډول د خنداور او بیا اساسه خبره ده. زما په ان یوازینې دلیل ممکن دا وي چې له خلکو څخه دا مسله پټه وساتل شي چې په قضیه کې شواهد نشته. واشنگتن پوسټ ورسپانې د دوشنبه ورځې ګڼه کې لیکلي د رضایان محاکمه بل نړۍ څخه پټوي. ورسپانې دغه خبریال په بند کې ساتل غیر عادلانه عمل بللی دی. د عراق دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې د لویدیځ ولایت انبار څخه د اسلامي دولت د وسلوالو د ایستلو په مقصد عملیات پیل شوي. د دې ولایت مرکز رمادي ښار تېره اونۍ د اسلامي دولت وسلوالو نیولی وه. تلویزیون نن وویل شیعه او سني ملیشه ځواکونه به د عراقي عسکرو ملاتړ کوي خو په دې اړه یې زیاتې څرګندونې ونه کړې. د اسلامي دولت ډلې لخوا د رمادي ښار نیول د عراقي ځواکونو لپاره ستر په شاتګ ګڼل کېږي. د انبار ولایت د بیرته نیولو عملیات وروسته هغې پیل شول چې د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایډن د دوشنبې په ورځ د عراق صدراعظم حیدر علیبادي ټلیفون وکړ او یو ځل بیا یې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. بایډن د عراقي ځواکونو د سترو قربانیو او زړورتیا ستاینه وکړه. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر په عراقي ځواکونو سخت انتقاد کړی و او ویلي وو چې دې ځواکونو د رمادي ښار د دفاع لپاره د جګړې اراده نه درلوده. په هند کې د سختې ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي او په مرکز نوي ډیلي کې سړکونه ویلي شوي. د ګرمۍ درجه د سانتي ګرید نږدې 500 درجو ته رسېدلې ده. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې له کورونو څخه د نووځي او له روغتونونو څخه غوښتل شوي چې له ګرمۍ څخه د ناروغه شوو خلکو درملنې ته باید چمتو وي. تر ټولو سخته ګرمۍ په جنوبي ایالت اندرا پرادیش کې وه چې له امله یې 1551 کسان مړه شوي او د دوشنبې په ورځ د ګرمۍ درجه د سانتي ګرید 40 ته پورته شوې وه. د روسیې په پارلمان کې د سخت دریز ملتپال لیبرال ډیموکرات ګوند وکیل ویتالی زولوخیفسکی د روسیې له لوی څارنوال څخه غوښتي چې د عمومي بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل فعالیتونه دې وڅاري چې آیا دغه سازمان د روسیې امنیت ته ګواښ مخامخ کړی او که څنګه. دا غوښتنه وروسته له هغې وشوه چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ یو قانون لاسلیک کړ چې له مخې څارنوالانو ته صلاحیت ورکول شوی چې په روسیه کې بهرنۍ نړیوال موسسې نامطلوب اعلان کړي او وروسته یې وتړي. دا قانون د لویدیځ او د روسیې د فعالانو لخوا په کلکه غندل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د عمل په دې هیواد کې د حکومت لخوا د خپلواکو غږونو ځپل او له نړۍ څخه د روسیې د خلکو د جلا ساتلو نړیوال اقدام بللی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي روسیه باید له بهرنیو پانګونو او ټکنالوژۍ څخه ځان جلا ونه ساتي. پوتین نن د سوداګرو یو کنفرانس کې وویل موږ باید په هیڅ صورت خپل ځانونه د بهرنۍ پانګونې او ټکنالوژۍ څخه چې زموږ اقتصادي وده پر مخ وړي ځانونه جلا نه کړو. د 2014 کال مارچ میاشت کې د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق له امله لویدیځ پر روسیې بندیزونه ولګول بهرنۍ پانګونې او ټکنالوژۍ ته یې د دې هیواد لاسرسی محدود کړ. دې بندیزونو د روسیې بانکي انرژۍ او دفاعي سکتورونه زیانمن کړي دي. او له القاعده شبکې سره د تړلې ډلې الشباب ویل اسلامي وسلوالو د دوشنبې په ورځ شاوخوا 25 تنه کینیي پولیسو وژل. د سومالیا د دغه اسلامي ډلې یو ویاندوی پر پولیسو د کینیا د ختیځ په یو کلي کې وروسته له هغې حمله وشوه چې د سپرلۍ موټر یې په سړک کې پر خښ شوي ماین وخود. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.12. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.12. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 16.21. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.13. بامیان آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24.8. ګردیز آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28.9. او په جلال آباد کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.0.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و باوری چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو ته د پاکستان دا خبرداري چې د جګړې د لاس واخلي له افغانستان سره د اسلام آباد د ژمنو ادامه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
خوشدار اخیری هم که با طالبان افغان از آدرس پاکستان صادر شده به ادامه تحریباتی است که پاکستان با جزیره افغانستان داشته.
ولسمشر اشرف غنی وای د وزیرانو د سلو لمړی ورځو کاری پلان به جدي څارل کیږي او د هغه وزیر پاړه به تصمیم نیول کیږي چې په خپل شمنه یې عمل نوي کړي. په دې اړه له کابل درته ریپورت وړاندې کوو. په یو بل ریپورت کې به واوري چې نن د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې د محکمې پر ودانۍ یوې ډلې ځانمرګو برید کوونکو ډلهییز بریدونه کړي چې پکې یوازې دوه تنه پولیس وژل شوي دي. له دې مهم خبرو چې د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت نه غوښتي زر تر زره باید د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې د عراق په رمادي ښار کې د عراقي ځواکونو د عملیاتو د چمتووالي په اړه رپورټ درکوو او همدارنګه مو په ایران کې د یو امریکایي ژورنالیست له محکمې هم خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو ته د پاکستان دا خبرداری چې له جګړې د لاس وخلي له افغانستان سره د اسلام آباد د شمنو ادامه ده. د پاکستانی رسنیو د رپورټونو له مخې د دې هیواد چارواکو افغان طالبانو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې پیل شوي پسرلنی عملیات دې ودروي. اجمل تورمان له کابل نور تفصیل راکوي.
که څه هم افغان چارواکي طالبانو ته د پاکستان خبرداري مهم او ګټور بولي، خو له دې خبرداري یو ورځ وروسته طالبانو د افغانستان په څلور ولایتونو کې انتحاري او ډله ییزې عملې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو طالبانو ته ویلي که په افغانستان کې پسلنی عملیات ونه دروي له سخت غبرګون سره به مخ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا په افغان خاوره کې طالبانو ته د عملیاتو درولو خبرداری د هغو ژمنو یوه برخه ګڼي چې دغه هیواد د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانستان ته د پاکستاني چارواکو روسیو سفرونو دا ښودلی چې دغه هیواد د افغانستان د سولې د خبرو پلوي دی او په دې برخه کې به همکاري کوي.
وروستۍ خبرداری چې افغان طالبانو ته د پاکستان له ادرسه مطرح سوی چې له جګړې لاس واخلي په اصل کې د غوښمنو یو برخه ده چې دغه هیواد له افغانستان سره لري.
طالبانو ته د پاکستان له دې خبرداری سره سره د سه شنبې په ورځ په میدان وردګو، کندهار، بغلان او خوست ولایتونو کې طالبانو ډله ییزې عملې کړې دي. پاکستان په خپل خاوره کې میشتو افغان طالب مشرانو ته خبرداری ورکړې چې یا ژر تر ژره پسرلنی عملیات ودروي او یا دې د خپل عمل پایلو ته انتظار وکړي. اکسپرس ټریبیون پاکستانی ورځپاڼې د وی سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې پاکستانی چارواکو دا هم ویلي که جګړه ونه درول شي طالبان به د پاکستان او افغانستان له ګډ اقدام سره مخامخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د پاکستانی چارواکو د دې خبرداري ملاتړ کوي او وایي چې دا شان څرګندونې افغان ځواکونو ته روحیه بخښونکي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي په دې باور دي چې پاکستان باید دا په عمل کې ثابته کړي چې په افغانستان کې د جګړې د درولو پلوي او په دې برخه کې خپلو خبرو ته ژمن دي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون آزادۍ رادیو ته وویل
دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم تقریبا په ټول افغانستان کې جنگ دی. دوی باید دا ثابته کړي چې په رښتینی ډول په خپلو خبرو کې صادق دي او کنه نو دا یوازې یو شعار دی.
که څه هم په دې روسیو کې افغان او پاکستاني چارواکي په ټینګار سره دا خبره کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې د پخوا په پرتله تر بل هر وخت زیات ښه شوي دي، خو د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې پاکستان تل مدام سیاست کړی او خپلې خې ته یې کتلې دي او د یو ښه ګاونډي په توګه یې له دغه هیواد سره نه ده پاللې. دوی وایي که پاکستان پر اختین ډول خپلو خبرو ته ژمن وي نو د طالب او ترهګرو په وړاندې جګړه چې ویل کیږي د همدوی لخوا یې ملاتړ کیږي دوامداره نه بلکې ډیر ژر ختمیدونکې ده.
خو د پاکستان د دې غوښتنې سره سره هم د سه شنبې ورځ په افغانستان کې یوه ناکراریو ډکه ورځ وه. په میدان ښار کې یو ډله ییز برید په محکمې وشو. همدارنګه له کندهار څخه هم د برید رپورټ ورکړل شوی. دغلته په دارو معلمین باندې، البته د دارو معلمین په امنیتي پوسته باندې ډله ییزو بریدګرو برید کړی. د میدان ښار د برید څخه مو دغلته زموږ خبریال سید شاه سقیم خبري.
برید نن تر غرمې وړاندې د میدان وردګو د محکمې پر ودانۍ شوې ده چې تر لنډې نښتې وروسته پای ته رسیدلی او یوازې دوه تنه پولیس پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه بریدونه څلورو تنو ځانمرګو کړی دی چې لومړی یې د محکمې د ودانۍ په دروازه کې ځان چولی او دریو نورو یې له پولیسو سره نښتې ته ملا تړلې ده. د میدان وردګو د والي ویان د تاوله خوګیاڼۍ وایي مخکې له دې چې پاتې ځانمرګې د محکمې ودانۍ ته ورسیږي سرتیرو په دروازه کې یې سر کړی او په لس دقیقې کې ټول وژل دي. دوی وایي د لومړي ځانمرګې په ځانچوونه کې دوه تنه پولیس وژل شوي او په نښته کې سرتیرو عوامو وګړو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
لس نیمې بجې څلور بریدګرو مختل چې د میدان وردګو په محکمه ډله ییز برید ترسره کړي، چې یو بریدګر د پولیسو په چک پوینټ کې چې ځان له چاودنه ورکړي، چې له امله دوه پولیس هم شهیدان شوي دي. د دغه پیښې په ترڅ کې څلور بریدګر وژل شوي دي، چې درې د امنیتي ځواکونو د خانو وژل شوي دي مخکې تر دې چې محکمې ته داخل شي او یو خپل ځان له چاودنه ورکړي.
تر اوسه پورې لا د بریدونو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې به د ورته بریدونو مسؤلیت طالب وسلوالو مانه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسمشر اشرف غنی وایي د وزیرانو د سلو لومړیو ورځو کاري پلان به جدي څارل کیږي او د هغه وزیر په اړه به تصمیم نیول کیږي چې په خپلو ژمنو یې عمل نوي کړي. ښاغلي غنی چې د وزیرانو د کاري پلانونو د تشریح په لومړۍ غونډه کې خبرې کولو ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت کابینه به ژمنه او متحده وي او تیرې تیروتنې به بیا تکرار نه شي. په دې اړه له کابله زموږ د خبریال یوسف خان زدران راستولی رپورټ اورو.
بلاخره د کابینې د کاري پروګرامونو د تشریح لړۍ چې د جمهور رئیس په وړاندې د وزیرانو لومړۍ ازموینه بلل کیږي پیل شوه. جمهور رئیس اشرف غنی د وزیرانو د سلو کاري ورځو پلانونو د تشریح په پرانیستې غونډه کې په ټینګار سره وویل چې د خلکو د باور د حاصلولو لپاره لنډمهال او اوږدمهاله پروګرامونه یو له بله بېلوي او غواړي چې خلک په خپلو سیمو کې بنسټیز بدلونونه وویني. ښاغلی غنی په لنډمهال کې د ټولو کارونو بشپړول ناممکن بولي، خو وایي چې حکومت د خلکو خدمتګار دی او سلو دې ورځو کې باید هر وزیر خپل لومړني پلانونه بشپړ کړي. نوموړي له خلکو، رسنیو او مدني ټولنو وغوښتل چې د وزیرانو د پلانونو تطبیق پروسه وڅاري او د کوم وزیر د ژمنو د نامل کېدو په صورت کې به حکومت داغه پاړه تصمیم نیسي.
په دې سره رسنیو چوکاټ کې موږ به تاسو ته مسؤل شو او تاسو به په دې ګډون وکړئ. هغه تکه چې بنیادي ده چې د افغانستان کابینه واحده، متحده او مسؤوله ده. هر وزیر او ولسمشر د افغانستان خادم په ګډه موږ د افغانستان خادمان یو.
ښاغلی غنی وویل د کاري دورې د پای ته رسیدو پورې به دا پروسه دوام لري او د هرو سلو ورځو له پوره کېدو وروسته به د یوې میاشتې په موده کې د ټولو وزیرانو کارونه ارزیابي کیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې د فساد سره مبارزه، د افغانستان د قضایي او عدلي ارګانونو اصلاح او د لویو پروژو پیلیدل هغه کارونه دي چې دی به یې په خپله وڅاري. له دې سره د کابینې د سلو ورځو لومړی پلان د پنځو لومړیتوبونو سره د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني لخوا له رسنیو سره شریک شو. دینی عالمانو او جماعتونو ته خدمات، ذهنیت جوړونه او د عقیدتي پروګرامونو همغږي، د حج په پروسه کې د لازمو سهولتونو رامنځته کول، د اوقافو او اداري اصلاحاتو لپاره کار کول ښاغلي عثماني د سلو لومړۍ ورځو د کارونو په نوم یاد کړل. ښاغلي عثماني وویل په هیواد کې د علماو شورا جوړوي او په هره میاشت کې د دیني زده کړو 1.5 علما د دوه اونیو لپاره متحد عربي اماراتو ته د سیمینارونو لپاره لیږي. د افغان حکومت دا وزیر وایي د پلان د تطبیق لپاره بشپړ توان لري او د ازموینې په توګه به هڅه کوي ورڅخه بریالی راووزي.
دا خو زما لومړنی امتحان ده. د سل ورځو وروسته تاسو وګورئ چې دا تطبیق کیږي او موږ هودمن یو چې دینه هم زیات کار وکړو. تاسو وارخطا کیږئ مه، انشاءالله موږ اطمینان درکوو چې ټول هغه شیان چې دلته زموږ په پلان کې شامل دي ټول هغه شیان کیږي.
هغه ټینګار وکړ چې د اوقافو غصب شوي ځمکې به راوګرځوي او د زده کړو په شمول د سکل حاجیانو لپاره به ډېر نور سهولتونه ایجاد کړي. د هر وزارت د سلو کاري ورځو پلان داسې وخت له خلکو سره شریکیږي چې له دې وړاندې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي په افغانستان کې د حکومت پرزې شته خو د ماشین په هیڅ کار نه کوي. خلک او د مدني ټولنې غړي وایي انتظار باسي چې حکومت د داسې پروګرامونو له لارې په وزارتونو فشار وساتي او ټول نظام د یو ماشین په توګه په فعالیت پیل وکړي.
یوبل ریپورت راخلو وغه دا چې د افغانستان د مشرانو جرګې له حکومت نه غوښتي زر تر زره باید د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راستولی رپورټ ورو.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د واک قانوني موده نږدې و میاشت وروسته پای ته رسیږي، مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته په خپل وخت زمینه برابره کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلمیار د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل د ولسی جرګې انتخابات یو ضروري اصل دی، حکومت او نړیواله ټولنه باید ورته چمتووالی ونیسي.
انتخابات د ولسی جرګې اشد ضرورت ده، د ټولنه مهم کارونه دي، او چې انتخابات د ولسی جرګې او د شورای ولسوالۍ د افغانستان د دیموکراسۍ لپاره حیاتي موضوع ده. څومره چې کیدای شي زر تر زره حکومت نړیواله ټولنه دې ته آمادګي ونیسي، په هر شکل چې کوي د افغانستان ملت ته باید د انتخاباتو زمینه برابره کړي، او هر څوک چې د افغانستان د خلکو د استازو په صفت د خلکو د اعتماد وړ وګرځي راشي خپل نمایندګي وکړي.
د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیامې مادې له مخې د ولسي جرګې د کار دوره 15 کاله ده، او د سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا په کار پیل کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو هم له حکومت په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې وه، خو د ملي شورا د دواړو جرګو له دې غوښتنو سره سره لا هم د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه نه ده مشخصه. او د جمهوري ریاست چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې دغه انتخابات به له خپل وخت یو کال وروسته ترسره شي. بلخوا د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویان وای د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د حکومت په لومړیتوبونو کې دي، خو له هغې وړاندې باید انتخاباتي نظام اصلاح شي. جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به لا ټاکلې مودې وځنډیږي.
ټاکلې تر خپل قانوني وخت ځنډیږي، ځکه د اصلاحاتو کمیسیون باید کار وکړي. ما تر اوسه دقیقه نیټه مشخص نه ده، ولې حکومت به د انتخاباتو لپاره هغه وخت نیټه تعینوي هر کله چې د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون کار پای ته ورسیږي او پیشنهاد شوي اصلاحات راشي.
د ملي وحدت حکومت د توافقنامې په اساس حکومت باید له هر ډول انتخاباتو وړاندې انتخاباتي نظام اصلاح کړي، چې په دې برخه کې یو کمیسیون هم جوړ شوی، خو د نامعلومو دلایلو له امله تر اوسه کار نه دی پیل کړی. یو شمیر سناتورانو ویل حکومت په فرعي کارونو مصروف شوی او هغه اساسي کارونه چې د انتخاباتو ترسره کول دي شاته اچولي. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي هر څومره چې ژر امکان لري د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید په کار پیل وکړي، څو د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته په مناسب وخت کې زمینه برابره شي. دوی وایي که حکومت په خپل وخت لاس په کار نشي، نو په انتخاباتو تو به چې د دیموکراسۍ اصل دی د خلکو اعتبار لمنځه ولاړ سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حلیم فدایی نن د لوګر د نوی والی په توګه د قومي مشرانو او مرکزی حکومت د چارواکو لخوا د دغه ولایت خلکو ته ور وپیژندل شو. له سیمې زموږ خبریال داود طفان په رپورټ راکړي.
د والی د معرفي لپاره جوړه شوې غونډه کې قومي مخبرو او وکیلانو غوښتنه وکړه چې والی باید په خپلو چارو کې د سولې راتګ او امنیتي وضعیت ډاډمنېدو ته لومړیتوب ورکړي. د خلکو په غوښتنه د دې ولایت خلک د بیا رغونه د پروژو ترڅنګ ډیرو کارونو ته اړتیا لري، او له نوي والی څخه همدا تمه ده چې د فساد د مخنیوي په اړه جدي ګامونه واخلي. په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازي محمد اکبر ستانکزي وویل:
که څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده، په لوګر ولایت کې ډېر ستونزې او مشکلات یو ښه مدیریت نو خو ولایت کې اوس فعلا نوې والی صاحب حلیم فدایی راغی، نو د در راتګ سره به ان شاء الله په ولایت کې یو تغییر راسي. لوګر کې اوس فعلا تاسو ګورئ امنیت مشکل لرو، نورې ستونزې سره هر څه د امنیت پورې تړلي دي، مګر امنیتي مشکل دي. موږ په لوګر ولایت کې ډېر زیات اوس د خلکو غوښتنه مول والی صاحب همداوس کوشش بده باندې تر څو یو هماهنګي ښه راولي د امنیتي ادارو ترمنځ تر څو پورې په لوګر ولایت کې امنیت راسي. او بل هغه ستونزې مشکلات چې د موږ د لوګر خلک لري، لکه د ډېر ځمکې مخکې د والی پخ کې غصب شوی دي، د دونیم سو درې سو نمبرې اوس ښاروالي په خپل سر باندې توضیح کړي، بدون قانوني توضیح څخه دغه مشکلات چې والی صاحب باید توجه وکړي او هغه کسان چې فساد کې کړي باید عادي او قضایي ارګان ته تسلیم کړي.
نوموړي دا هم وویل په دې ولایت کې د دې ترڅنګ چې د امنیتي وضعیت ښه والی او فساد ورکېدو ته جدي پاملرنه پکار ده، دا هم اړینه ده چې د خلکو ستونزو ته په کتو اقتصادي او د بیا رغونې پروژې ترسره شي. د والی لپاره د معرفي په جوړه شوې غونډه کې په خپله د لوګر نوي والی عالم پدایي وویل دی له دې ولسونو او خلکو سره ژمنه نه کوي چې کومو کارونو ته به لومړیتوب ورکړي، خو د دې ولایت لپاره به په اخلاص کارونه ترسره کړي.
سوال دا نه دی چې موږ په ستونزو نه پوهیږو یا تاسو په ستونزو نه، موږ ټول په ستونزو پوهیږو، اما اصلي خبره دا ده چې دغه ستونزې به څنګه حلوو. او خدای پاک دیوی که او تاسو طول و ما تا دعا کوئی چه ز ستاسو دی غشتن و ارزوگان و پا تحقق که بریانش ز قطعا دی وعده نکوم چه زبا حقا طول سی چه تاسو او تیادول و پردقا بحلو اما قوی اراده خنیت او ستاسو پا مرتو باندی با دسی او کلندار ورکو چه منگو تاسو دقا چنگ تا زواب وای
نموڑی زیاد اکڑخای پا دی ولیت که ستونزی زیادی وی یو پا بل پسی با دی ستونزو تا دا مرکزی حکومت پلار خوانا او جدی همکاری حل لار پیدا کردی دا لوگر نوی والی دا ماری پای پاڑا محالی ارگانون و موین فریدالله مامنزی وویل چه لوگر دا کابل دروازه گنل کیگی او دا نموڑی پا انتخاب که لدکت سخک کار اخیسته دی
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانون په قراردادونو کې به شفافیت په نظر کې ونیسي او د دې کار لپاره د قرارداد اصول او معلومات د خلکو په واک کې ورکوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو په برخه کې د اجرایي کار د ژر پیلېدو ترڅنګ خلکو ته د معلوماتو ورکول ضروری دي او دا کار د تړونونو له شفافیت سره مرسته کوي. د افغانستان د قانون وزیر داود شاه سبا د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دا چې ډیر افغانان د قانونو د تړونونو په اړه معلومات نه لري دا کار ډیر کله د ناسمو معلوماتو د خپرولو لامل ګرځي. ښاغلی سبا وایي دا کار یې عملا پیل کړی او د مس عینکو کان او تړون په اړه ټول معلومات یې د ویبسایټ له لارې خپره کړي او خلک کولی شي چې په اړه یې نظرونه له دغه وزارت سره شریک کړي. دا تړون چې د قانون وزارت له ویبسایټ څخه نشریږي د دغه تړون ټول جزئیات لکه مالی، مدیریتي او نور معلومات څرګندوي. موږ ژمنه کوو چې د قانون وزارت به په راتلونکي کې هم ټول هغه تړونونه خپاره کړي چې تر اوسه خپاره شوی نه دی.
د قانون وزیر داود شاه سبا داسې مهال د خلکو په پوهاوی ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د حاجي ګک د اوسپنې کان تړون د ختمولو په برخه کې رسنیو ناسم راپورونه خپره کړو. د دې وزارت چارواکي وایي چې د هندوستان سره اصلا دا تړون لا وروستی شوی نه دی او په اړه یې بې ځایه خلک اندېښمن شوي دي. دا وزارت وایي په لوګر کې د مس عینکو په کان د امکان سنجولو معلومات راټولول پیل شوي او د لرغونو اثارو او چاپیریال ساتنې ټولو اصولو ته پاملرنه کیږي. د سره د افغانستان د قانون وزارت ټینګار کوي چې د عامه پوهاوی ترڅنګ د قانون د استخراج په برخه کې اجرایي کارونو ته لومړیتوب ورکوي او حکومت به د کان کیندونکي کمپنۍ له چارو جدي نظارت کوي. کارپوهان د قانون وزارت دا اقدام ستایي او ټینګار کوي چې باید د قانونو د تړونونو په وخت کې هم افغانانو ته معلومات ورکړل شي. د اقتصادي چارو کارپوه سوراب بهمن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل خلکو ته د معلوماتو ورکول او د اجرایي کارونو څخه جدي څارنو ته په نیک پال ګوري.
کله چې معلومات په تیره بیا مالی معلومات د خلکو په واک کې ورکول کیږي د خلکو باور د بیلابیلو ادارو په اړه زیاتیږي. ښه دا وه چې دا کارونه له مخکې شوی وای خو له دې سره چې له پیله دې ته پاملرنه نه ده شوې اوس هم دا کار په نیک پال نیسو خو په دې برخه کې یو مثبت ګام ګڼو.
د افغانستان د قانونو قانون له مخې دولت مکلف دی چې د قانونو په برخه کې د ټولو تړونونو معلومات د خلکو په واک کې ورکړي خو کارپوهان وایي دا هغه څه دي چې په افغانستان کې تر اوسه کم پېښ شوي دي. د چارو کارپوهان وایي د قانونو په برخه کې د شته قانون او مقرراتو نه عملي کولو تر ډیره د خلکو لخوا د قانونو وزارت په چارواکو بدګمانۍ ایجاد کړي خو د معلوماتو د شریکولو دا نوې لړۍ به تر ډیره له شفافه کارونو سره مرسته وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د فضل رحمان اساق په نوم باندې د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ نه یو اوریدونکي په راستولې پیغام کې ویلي دي ولسمشر اشرف غنی ته په کار د څومره زر چې کېدلی شي ولایتونو ته والیان واستوي. شاغا عبدالی د کندهار څخه په راستولی سمس کې ویلی دی طالبانو ته چې پاکستان کوم خبرداري ورکړي چې نور جنگ بس کوي دا په دې معنا دی چې غلطه وایي غلا کوه او د کور صاحب ته وایي کور ساته. یو بل اوریدونکي د هلمند ولایت نه په راستولی سمس کې ویلی چې دلته بیکاری زیاته ده او حکومت باید خلکو ته د کار د پیدا کېدو لپاره هڅې وکړي. دی اوریدونکي متاسفانه خپل نوم نه دی لیکلی. د هلمند د سنگین ولسوالۍ نه یو اوریدونکي په راستولی اس ام اس کې ویلي دي چې چارواکی دی دغه ولسوالی امنیت ته جدي پاملرنه وکړي او د دې ولسوالی امنیت دی خوندي کړي. د دنوم دی عبدالناصر هلم، عبدالناصر د هلمند ولایت. دوستانو په همدې سره ورسیدلو دوه نیمو بجو وبخې څلور نیمو بجو ته یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له جهانقه الکو زینه اورو.
په قندهار ولایت کې د افغان سرتیرو وسله والو مخالفانو ترمنځ نښته د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. د کندهار د امنیت عامر رحمت الله اطرافي ازادي راډیو ته وویل چې په دې څو ساعته نښته کې دواړه حمله کوونکي یو پولیس او یوه ښځه وژل شوي او پنځه پولیس ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لیک په اړه په رسنیو کې راپورته شوې ادعاوې بې اساسه وبللې. د ملي امنیت شورا وایي چې دا سند تر اوسه نهایي شوی نه دی او تر دا مهاله جمهوري ریاست او ملي امنیت شورا لخوا تایید شوی هم نه دی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې په سمنګان کې پنځه تنه غیر قانوني کان کیندونکي د ګازو له امله مړه شوي دي. د وزارت خبرپاڼه وایي چې دا پیښه په شباشک کان کې وشوه او د سیمې خلکو پنځه تنه نور کان کیندونکي ژغورلي دي. د پاکستان د پوځ یو چارواکی وایي امنیتي ځواکونو د کراچۍ ښار په دوو یرغلونو کې اووه تنه وسله والو ووژل. جنرال محمد خرم نن وویل د تېرې شپې عملیات وروسته له هغې وشول چې په راپورونو کې وویل شول پاکستاني طالبان هوایي ډګر ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر مرکزونو د حملې پلان لري. چارواکي وایي د اوکراین په ختیځ کې په تېرو څلورو ساعتونو کې د فبروري میاشتې له اوربند څخه د سرغړونې او جګړو له امله څلور روس پلوي بلتون غوښتونکي، یو ملکي سړی او یو اوکراینی عسکر وژل شوي. د واشنگتن پوسټ د سپورټ خبريال جیسن رضایان محاکمه چې په ایران کې بندي ده نن د تړلو دروازو ته شوه پیل شوه. د عراق دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې له لویدیځ ولایت انبار څخه د اسلامي دولت د وسله والو د ایستلو په مقصد عملیات پیل شوي. د دې ولایت مرکز رمادي ښار تېره اونۍ د اسلامي دولت وسله والو نیولی و. په هند کې د سختې ګرمۍ له امله لږ تر لږه اته سوه کسان مړه شوي او په مرکز نوي ډیلي کې سړکونه ویلي شوي. د ګرمۍ درجه د سانتي ګریډ نږدې 500 درجو ته رسېدلې ده. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي روسیا باید له بهرنیو پانګونو او ټکنالوژۍ څخه ځان جلا ونه ساتي.
اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د والیبال ټیم د دوه امتیازونو په ګټلو او یو په وایلولو سره د آسیا نیمو پایلو به تلار پیدا کړه. د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې د تاجکستان د الف ګروپ په څلور امتیازو او افغانستان په درې امتیازونو سره وتوانېدل چې دغه پایلو به تلار پیدا کړي. دغه سیالۍ د رواني اونۍ په سر کې د بنګلاديش په کوربتوب د افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، مالدیو، نیپال، بنګلاديش، قرغزستان ترمنځ پیل شوي چې دوه ورځې وروسته به پای ته ورسیږي. د پهلوانی فدراسیون مسولین وایي چې د کابل شهر د لویدیځ نسیالۍ وړ مورز خپل سوي دي. د دې فدراسیون تخنیکی ډایرکټر یونس حیران ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې د اتلس، نولس او شلو کلونو عمر لرونکو لوبغاړو ګډون کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د دې سیالۍ هدف د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو غوره کول دي. دغه سیالۍ دوه ورځې مخکې پیل شوي چې تر دریو نورو ورځو پورې به ادامه ولري. حیران وویل چې په دغه سیالۍ کې 200 لوبغاړو ګډون کړی چې 2 هغه به یې غوره سي. په کندوز ولایت کې د غوړ الکسیالۍ له درو اونۍ ځنډ وروسته د دوهم ځل لپاره پیل شوه. د کندوز ورزشي امیر قیوم رحیمی ازادي رادیو ته ویل دغه سیالۍ چې د زون په ساده تر سره کیږي د سیلاونو لامل ځنډېدلې وي. نو موړي زیاته کړه چې دغه لوبو پاتې سیالۍ 13 ورځ د پیروزی او باختر چمونو ترمنځ شوه چې دوه د یو فوراندې د باختر ټیم په ګټه پایته ورسېده. دغه سیالۍ د 13 ورځې را پدې خوا پیل شوه. د خبرونو پای.
دوستانو اوس هم د سیمې او نړۍ یو ریپورت راخلو. د عراق حکومت وایي امنیتي ځواکونو چې د شیعه ملیشو ملاتړ ورسره دی د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز رمادي او نورو سیمو د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي. اخوا بیا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر د عراقي ځواکونو زړورتیا او قرباني ستایلې ده. په دې اړه په مکۍ یو ریپورت ته چې رضوان مراد وړاندې کړي.
د عراق حکومتي ځواکونو او شیعه ملیشو نن د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز او نورو سیمو د بیرته نیولو په هدف پراخ مځکني او هوایي بریدونه پیل کړل. په همدې حال کې د امریکا د جمهوري ریاست مرستیال جو بایدن د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد مبارزه کې له بغداد سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار کړی دی. جو بایدن تیر ورځ د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ته تریفون وکړ او د عراقي ځواکونو قربانۍ او زړورتیا یې وستایله. د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر په داسې وخت کې د عراقي ځواکونو ستاینه کوي چې تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر پر عراقي ځواکونو انتقاد وکړ او هغوی تورن کړل چې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد جګړه کې اراده نه لري. د عراق صدر اعظم د امریکا د دفاع د وزیر دا څرګندونې حیرانوونکې بللي او هغه حیرت کړی دی. د حیدر العبادی دفتر ویلي د امریکا د دفاع وزیر ته ناسم معلومات ورکړل شوي او د یوې پېښې له امله باید د عراق د ټولو ځواکونو په اړه قضاوت ونه شي. د عراق صدر اعظم ډاډ څرګند کړی دی چې په څو ورځو کې به رمادي ښار بیرته ونیسي.
At this very moment, since 4 days ago, 5 days ago, when lost Ramadi.
اوس څلور پنځه ورځې کېږي چې رمادي زموږ له لاسه وتلی دی، خو موږ زیات پرمختګ کړی دی. دا پرمختګ نه دی لیدل شوی. موږ د موټر بم بریدونو له امله پریکړه وکړه چې په ښارونو کې جګړه نه کوو. په ښارونو کې وړې لارې دي چې ناڅاپه له موټر بم برید سره مخ کېدای شي، خو له ښارونو بهر بیا سیمې کنټرولېږي او له دې لارې داعش پر شا تنبول کېدای شي. زه په دې اړه یقیني یم او دا به د څو ورځو خبره وي.
عراقی چارواکی وی د انبار ولایت د مرکز رمادی خر د سقوط اصلي علت د لوړتبه پوځي افسرانو په پلان او سوقو اداره کې نیمګړتیا ده. د اسلامي دولت په نامه ډلې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د لوی دسمبر ولایت مرکز رمادی ونیو. متحده ایالات دا مهال په عراق کې 340 سرتیری لري چې له دې ډلې څخه 2240 د عراقي ځواکونو روزنه کوي او هغوی ته سلام مشورې ورکوي. راپورونه وایي چې د عراق پاوس او د هغوی ملاتړو سنی او شیعه ملیشو د پایتخت بغداد امنیتی کمربند هم غختلې کړی دی او د دفاعي کرښو د پیاوړ کولو لپاره ماینونه ځای پر ځای کړي دي.
او سم مخکې لدې چې فریبا ظاهر د ازادي او اوریدونکو پروګرام درته وړاندې کی د دې خبرونې ورسته رپورت راخلو. په ایران کې بندي شوی د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان محاکمه نن پای ته ورسیده. دا قضیه علنی نه وه، پر نوموړي د جاسوسۍ تورونه دي. رضایان د تیر کال د جولای په میاشت کې نیول شوی و. په دې اړه به نور جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې واورو. ورپسې ازادي او اوریدونکو وړاندې کیږي.
په ایران کې د واشنگتن پوسټ د دفتر د رئیس جیسن رضایان محاکمه نن پای ته ورسیده. د ایران د قضا سره اړوند یو خبری آژانس راپور ورکړی دی چې د بلې محاکمې نیټه به وروسته اعلان سي. د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی دی چې د رضایان میرمن یگانه صالحی د خپل خاوند ترڅنګ له یوې ښځینه عکاسې سره یو ځای محکمې ته وړاندې سوه. صالحی په ضمانت خوشې سوې وه، خو ورباندې ورته تورونه دي. رضایان چې امریکایي ایرانی دی په جاسوسي تورن دی او په انقلابي محکمه کې وړاندې سو. انقلابي محکمه په ایران کې سیاسي یا له ملي امنیت سره اړوندې قضیه څېړي. د جیسن رضایان ورور علي رضایان رویټرز تلویزیون ته پرون وویل چې په دې محکمه کې به د کورنیو غړیو ته د برخه اخیستو اجازه نه وي. د جیسن ورور علي رضایان وویل دا قضیه د ایران د محکمې د سیستم څخه مختلفه وه چې حکومت هر څه پټ وساتل، په داسې حال کې چې دوی کولای سي د خلکو پر ضد پروپاګند وکړي. دوی دا کار په هر قضیه کې کړی دی، خو د جیسن په اړه له لسو میاشتو راهیسې دوی ډیر چپ پاتې شول. او زه فکر کوم چې دا هغه څه ثابتوي چې موږ ته تل څرګنده وه، او هغه دا چې د ده پر ضد هیڅ ډول ثبوت نشته. او زه فکر کوم دا یو دلیل دی چې ولې د قضیه دومره وځندېده.
Quite frankly stuck for so long.
واشنگتن پوسټ پرون لیکلی چې دا محکمه به د نړۍ پر مخ تړلې وي. د ورځ پاڼې لیکلی چې د خپل خبريال غیر توجیهي زنداني کېدل غندي. د واشنگتن پوسټ دا خبريال د ایران په بدنامه زندان ایوین کې بندي دي. د راپورونو لمخې له هغه راهیسې چې په جولای میاشت کې ونیول سو وزن یې 40 پاونډه کم شوی دی. د وکیل ویلي چې دای په جاسوسي تورن دی. جیسن رضایان چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی دی، په ایران کې له خپلې میرمنې سره له خپل کور نیول شوی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په اپریل میاشت کې ویلي وو چې شایي یوې استخباراتي ادارې چې له امریکا سره اړوند وي له جیسن رضایان څخه استفاده کړې وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د رضایان پر ضد تورونه مبهم بللي او له ایران یې غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې ټول امریکایي بندیان خوشي کړي.
ازادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دې داونې مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه راټول کړی دي چې ځینې له حکومت څخه د پوهنې په برخه کې توجه غواړي. یو شمیر نور دوستان بیا د مهاجرینو او کډوالو ستونزې یادونه کړې ده. خو پیل د هغو دوستانو په پیغامونه کوو چې له امنیتي ستونزو څخه شکایت لري. نور منظم راځي په ګډه واورو.
زدی من د سنگینو ولسوالی خبره کومه. دلته د پونسانزو د سیمې سره د اته میاشت کېږي چې جنګ روان دی. کومه کې دغه نهسته دغه پوستیز د ټولې کې موږ بیخي په عذاب یو.
السلام علیکم. زه محمد لاب پکتیاوال د پکتیاوال د پټان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما د پکتیاوال لوړپور چرواکو نه دا هیله ده چې دلته په ځمکنۍ ولسوالۍ کې کوم جنګ چې روان دی دا ټول اکمال پټان ولسوالۍ د مقبل ساحې څخه طالبانو ته کېږي. که وسله ده که کوم د دوی جنګي وسایل دي نور پرسنل دی د مقبل په ساحې روړي. باید د مقبل په ساحې کې مقام دي سرحدي پرتي وچي په شرناو کې د اردو کنډار پروته دلته امن دی. باید هلته پرتي وچي خپل سرحد مقام کې بیا به دوی ډېر ستون دلته ورک شي. وسلام ډېره مننه زده راډیو نه.
السلام علیکم. زه د هلمند سنگین دولس والی سره په تماس کې یم. دا یو کال کېږي چې د هلمند د سنگین پولیسوالۍ د بستانزو په حوزه کې جنگ روان دی. د کزما ځاګه اوري دا یا د خپل پوسټ ټولې کې یا ورور عملیات جراح چې دا سره کم کار دی. یو خو نه یوه ورځ نه دوې ورځې جوړ ورور دغه زموږ پیغام دی د لوړو مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم.
ازادي راډیو کارکوونکو ته ټول سلامونه وایم. د کندهار ولایت څخه خبره کوم. هغه د کلاس پر علاقه باندې عسکر راووځه پنځوس افغانۍ نواده د موټرانو څخه زر زر افغانۍ اخلي. لوړو چارواکو چې دا زما خبره ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم. زم د رایت رایت نه د سندانو له سوالی نه زما هیله دا ده چې دا اشرف غني او ډاکټر عبدالله کا چې د چندن په ولادي والی کې ډېر سخت جنګ ده. نه د مهماتو درک لګېږي او نه د بل چیز درک لګېږي. وسلام.
زه د روزګان د ولایت د شیراساس د ولسوالۍ صاحب جان خبره کوم. وروره دلته جنګونه دي دربه دري ده. وروره ولسوال صاحب مختله وتلی دي و جان څه په کمربند کښې ناست دی. وروره دلته پولیس نشته. وروره که ژر ته ژر حکومت دلته قواوې روانست دي. هره شپه وروره دوې درې پوستې ځینې ویسي. وسلام.
هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د بستانزو د ارزیا څه خبره کوم. زموږ د بستانزو ارزا دا اته ورځ کېږي چې معاشره ده. نن یو د ارزیا مامور او ملي اردو ډوډۍ هېچا نه ورسېږي. تاسو ویلي دا زموږ د سنگین ولسوالۍ ته توجه نه کوئ. نور ولسوالۍ کښې هره شپه ورځ ټکان شروع دي. داسې ورځ نه چې سړی یا یوه یا دوه یا دې زخمیانېږي یا دې سریان ملکیان خلک زخمیانېږي. او دغه د بستانزو د سنگین د ولسوالۍ خلک چې هلته دا د شورا وکیلان چېرته په ولایت کښې ناست دي دا د هغه تجارت د هغه دی چې مرسته را وباسه بس یې خرڅه شی دي. خو خوارانو غریبانو ته مرسته نه رسېږي. فقط وسلام.
زه لوګر ولایت نه د اګرې ولسوالۍ نه تماس کړم. وروره لاره بنده ده او نه دوا درمل شته نه غله شته. اګرې ډېر مشکل سره سر دا اوري او بس دې موږ غم د دولت وکړي. دا داسې ولسوالۍ ده د حضرې د کابل د لوګر یو منډاو ده. یو منډاو چې ما شي اپاټي کښې که غنم وي کې هر شی دا ختموي. نو دولت ته موږ توجه غواړو چې حضرې ته اقدام وکړي او زر تر زره د حضرې غم دې وکړي. وسلام.
هلو السلام علیکم. مانا شاهګلی د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ څه خبره کوم. کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ کښې د ډنډ ولسوالۍ پولیس موږ په خپلو فعالیتونو کښې زیری او ویم چې موږ فعالیتو ته راشو. فعالیتو کښې راته ولاړې وایي دسکرې راکړي که موږ سره دسکرې نه دي وایي او ښکنځله ته کښې خلک ټول جنتنګ باید دغه بدل کړي. موږ ډېر زیری همیشه مې زیری باید زموږ پیغام د ازادۍ راډیو نه شرکي. السلام علیکم. د خدای
ولسوالۍ څخه خبرې کوم. مطلب باندې بند کړلې موږ چا کلان را موږ ته مریضان تېر شي موږ پر کمه ولاړ شو. دوی موږ ته وایي وایي ته ځې پر شنه سړک باندې. شین سړک چې دی طالبان مینونه باندې پ موږ نه شو کړلی. موټر و موږ چا کلان و شام ګرده پر لارې را باندې بندې دي. نو موږ دا غوښتنه کېده چې لاره لکه مثلا
دا ما خوښ ارزو چې په دغه وخت کې غله هم در سوي دي او تاسو کولای شئ چې موږ امنیت او نور داسې خپل ځواکونه سره ځای پر ځای کړي. موږ په کورو او په کلي کې غله در سوي دي خپل امنیتي ستونزې ځان سره ځای پر ځای کړي. دا زما جری صاحب د خارزو ده وسلام ډېره مننه.
بله السلام علیکم. زه د سلام حسین د روزګان ولایت ګزاب ولسوالۍ سره څخه تاسو سره په تماس کې یم. په ګزاب ولسوالۍ کې یو دغه سې د ناشناس ناروغي پېښه شوې ده چې په کلینیک او شفاخانه کې دغه نه ځای نشته چې موږ ماشومان یا د کینلې ورته بستا کو یا دوا ورته رانیسو او یا دوا ورته ورکو. د ګزاب ولسوالۍ کلینیک مو کمن هر ورځ په هر شواروز کې در ډیر شو در سلویر شو ماشومان ډیر ورته راځي چې د بستر و تاکون هم نه لري. د ګزاب ولسوالۍ کې دغه ناروغي د اندازې وتلې ډیره سوې ده او د ګزاب ولسوالۍ خلک چې دي دا غوښتنه لري زه د ګزاب ولسوالۍ د یو پات په هیڅ تاسو خبر در کوم چې عاجل زموږ خبر د لوړو مقامات ته ولېږي یا ورسوي. ونور از موږ ولسوالۍ چې د ډیره لیري ده او دا د ماشومان په ټولو ولسوالۍ کې ټولو ولسوالۍ ټولو ماشومان په دغه ناروغي اخته شوی دي. خو سلام.
بلی السلام علیکم. زردت سالار در کندار ولایت معروف ولسوالۍ د باز محمد خان د کلی سره په تماس کې موږ په معروف ولسوالۍ کې یو کلینیک د ولایتي ستات چې په هغه کې بیلان ډاکټران او دا وای او انکمالات مسته هله مده د عامر وختي له وزارت او ریاست څخه د غهیل او زودم د غشتنه ده چې معروف ته ولسوالۍ په کلینیک ته توجه وکړي چې دا معروف ته ولسوالۍ د خلکو ستونزې او مشکلات حل کړي. د دوی پر رسیدو سره زیات زیات چې زکام لرونکي او پیچش لکه څنګه چې پیچش او نسناسي او تبخروز وړي په موسم کې پرمختګ کوي او زیاتېږي. نو دوی باید په دغه وخت کې د معروف ولسوالۍ د کلینیک او د ډاکټرانو پام وکړي او دواوې د معروف ولسوالۍ کلینیک ته راوړي چې خلک د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي او د خلکو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکړي او حل یې کړي.
السلام علیکم. زینه کلا کندهار د ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. موږ د حکومت چارواکو سره غیل او ارزو لرو چې موږ بیکاری به خېدی لسیوي او کارون نسته. خلک د دغه بیکاری له امله نور شان ته لاس ورچی په نشو باندې مخته کیږي او د دې ترڅنګ باندې نور بجام نتی تم لمنه وحید د بو کاری په خاطر باندې نو موږ حکومت څخه دا غیل او خواهش کو چې موږ ته کاروبار پیدا کړي او مکتبونو او شو استادانو ته پیدا کړي مکتبو ته. بس و سلام.
زه به دغه ګندګار کوڅه خبره کوم وګاره یو وګړي چې ډیره د کاری د غریبي د کارونو نشته د وګړو لا زه غواړم چې دا وختونه د لوګار ته توجه وکړي په خاصه د لوګار سیمه ټول د غریب سیمه د ترافي کارونه نه ستړي را سخت د کاری ده و سلام په احترام.
بله سلام علیکم. زه نور سید خان دی خوست ولایت دی باکو لس ولایت خبرې کوم. زما ستونزه چې دا د معارف وزارت دی د معارف وزارت مربوط ده اغه دا چې زمونږ په کلو کې سیمفونه ختم شوی دي. اغه جلکې د زیاتو مشکلات سره مخ دي غوړي چې درسونه ته دما ورکي خو متاسفانه چې سیمفونه چې د تلويختونه کام نه وي چې تلويختو پوری دی غوړي مونږ د تلويختو پوری د اعداد نشو پوره کوله. حالانکه چې زمونږ سره درشلو پوری جنو سیم موجود دی مون غوړو چې دا د سیمپونه یو ځل بیا را تفعال شي. په سلام وای احترام.
سلام علیکم. زه محمد عمر شهزاد خبرې کوم د روزګان. زما غوښتنه درې چې جمهور نه ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله هم زموږ د روزګان په ولایت کې د معارف مقاتل دې کمزورې دي. موږ دې څه غوښتنه کوو چې موږ په روزګان ولسوالۍ کې خصوصا د پوهنې د وزیر موږ دا غوښتنه کوو چې موږ په ولایت کې د پوهنې مقاتل فعاله کې او ډېر دي چې سلام
زخمونه شم. همدې بیا نه چې زخمونه نه شم.
زما پیغام دا دی چې د افغانستان د معارف وزیر او د کاکشا د معارف وزیر تازه په مکاتبو کې سخته ګډوډي ده، رشوت خوري ده، خصوصا د امرین د مکاتبو څوک سرفرست مکو کوي، څوک شهید ویلي کې سخت ظلمونه کوي، د معلمانو پاس کې، د مکاتبو پاس کې، او نمونه یې د شکوک مکتب دی چې د وزیر څخه مینه کېږي. دغه بحثاتو کې وسلام.
السلام علیکم. د روزګان ولایت چورې د ولسوالۍ سره مزاحمت تر کړی دی. د پوهنې د وزیر صاحب سره مخایش توهیله ده چې د پوهنې د وزارت پرسنل ته وګوري. تر اوسه پورې د چورې په ولسوالۍ کې نه رسمي نه قراردادي ماجم چې دا 15 میاشتې یوه روپۍ معاش نه دی اخیستی. هیله کوو چې دی توجه د مکتب و معلمینو ته وکړي. والسلام، با احترام.
تور جنہ پیغام دا غره چې پنځه کړه چې دا مسلین ته دی یا کاڅه ورکول شي دی بشتای لسی دا غین پیغام دې به خوشاله سم د ما پیغام زای تور سکو نشي. خدای پامان.
مرسا ته دا نه خبر کوم ډاکټر صاحب اشرف غنی څنګه دا هیله لري چې دا ماجرین رئیس نه ولا درو کولې دې مرار او معلومات کو کی دا دزل د دغه دغه خلک ته 55 نمبر دی شپته شپته نمبر دی یو کسي والله چې داسې خلک شته چې سرپنا ځای نه لري دغلته داسې خاصې خاطبي نه خو داسې هم ډاکټر صاحب ویلي زه به دا رانیسم یو یو سره به حساب کوم او کینوم به حساب ده او ته دغه ماجرین رئیس راغواړه د انګرار او دغه کېنوه چې معلومات دې وکړه چې څومره خاصې پې کړې څومره ځمکې خرچې کړې سلسل نمرې په والله چې یو سړی اخېستي. السلام.
السلام علیکم. زه خالق داد د زابل ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ خبره کوم. د ایران نه ټلیفون په اړیکه باندې اشرف غانی چې دلته ایران ته راغی وایي زه به ماجرو ته ډېر کارونه وکړم، پاسپورټونه به ورته ورکړم، وخت به ورته ورکړم، هغه رقم به ضرور هغه سم ژوند خراب ده، اسرمان څنګه یې پیسې هم نه راته راکوي، کوم چې مو بوځي هلته مو عسکر مګر غړی په موږ باندې ډېر تکلیفونه راولي، په موږ باندې ډېرې سختۍ راولي دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د بلغس ولایت د بلمرغان ولسوالۍ د غرفتو د کلي اوسېدونکی یم. زه رضا خان کاکړ یم. د ایران له خبرو سره کوم او په سنتي اساس دغه ایران مو دا مشکلات لرو. پر لارې باندې دغه افغانان څخه پیسې ډېرې اخلي. یو دغه د شهرداري د 5000 غواړي، بل د سنتي اساس 6000 روپۍ بل ځای غواړي او په سنتي اساس 1000 بل ځای غواړي. دا څنګه کله زموږ د اشرف غني څخه دا هیله ده؟ دغه نیک کلي سلامونه ورته وړاندې کوم او دا د افغانانو بس خاص چې وکړي. زه خدای په امان دي.
د هلمند ولایت نه خبرې در سره کوم. حاجی سردار محمد چې زموږ د اشرف غنی ته دا هیله لرو چې د هلمند په ولایت کې په ټولو شبهاتو کې دوه اداري فساد زیات دي، دوه نفر مختللې دي، که محکمه کې، که حقوق کې، که ولایت کې، د هغه ولایت خپل ارګان کې او که قومندانۍ کې، ټول په فساد کې نشته. چې د مسلمانانو حقونه دومره اندازه تر پښو لاندې شوي دي چې د رشوت په مقابل کې ټول مخلوق دومره سره په عذاب دي. نو موږ غواړو چې دغه مشکل دغه مسلمانانو حل شي. وسلام.
السلام علیکم. زه محبت ارمان لوګر نه خبرې کوم. زما رئیس جمهور اشرف غنی نه دا هیله ده چې سعودي ته پاسپورټونه ولیږي او هلته په لکونو ماجر ماتل دي پاسپورټو ته چې خپل وطن ته راشي او دلته له خپل پلار و مور سره یوځای شي او خپل وطن آباد کړي، هلته خپل وطن کې کاروبار وکړي. په لکونو ماجر هلته ماتل دي. نو اشرف غنی نه زه دغه هیله کوم چې ضرور پاسپورټونه زر تر زره سعودي عربستان ته ولیږي. وسلام، به احترام.
بلی. السلام علیکم. زرداد سالار د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ د باز محمد خان د کلی ستا سره په تماس کې. زما غوښتنه او پیشنهاد ملي پیوستون په اړه د په معروف کې پیلان ملي پیوستون زیات په زیات خلکو ته اقتصادي مشکلات پیښ کړي. موږ د ملي پیوستون د ریاست څخه غواړو چې د معروف ولسوالۍ کې ملي پیوستون باید پر مخ بوځي چې و خلکو ته کار او روزګار پیدا شي، خلک د اقتصادي ستونزو څخه راووځي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. نو زموږ دغه غوښتنه د ملي پیوستون څخه وه چې باید موږ ته دغه ستونزې هوارې کړي او ملي پیوستون ته بیا لکه پیش مخکې چې په معروف ولسوالۍ کې د ملي پیوستون دوام درلود په هغه رقم یې وروره باید وځي ملي پیوستون ته دوام ورکړي او د خلکو اقتصادي او ورځنۍ ستونزې هوارې شي او پرمختګ وکړي. وسلام.
محترم ورور ستاسو شکایت او نظر مو ته خبر کړ. هله د چي اړوندو مسؤلینو هم اوریدلې وی او دغه ستونزو ته توجه وسی. یادونه کوم چې دغه خبرونه ستاسو اوریدونکو د راستول سوی پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. د خبرونه په پای شبو کې د پیغام ستون کې د سکا شمیرې اعلانېږي در سره ویل کی او خپل ستونزې کولای شي چې موږ سره شریک کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ځوان دا څوک یې چې ګولې اوروې د خپل نیکاو د بابا پر کلي دې هدیرا کې دې خپلوان پراته دي څوک یې پرون څوک یې بابا وشتلې ځوان دا څوک یې چې ګولې اوروې شته جنازه را پته دمر کی چغو کله کور اخستی پرشنو جل کو باندي دو تو نگر دي وانا خبر سو خبر اور اخستی دفتای تا پار ځوان مور وا پل بابا پور میں نسر رونا دورا رہ جے دا ابھی پاس کے وی کرم او ماشم کو بنا جانا سوچے چھ بولے اور چه بیا دا سوځې د لیدشې د پیغلو څونو تر ګلو نه راوړې د غم لسان دوست دې سوي کوڅې بیا تنونو تر ګلو نه راوړې بلا چې واخلم میرا نه ځوان مور چل داد خونیانو چالی بلا کی واخلم میرا نیا جوان پریدا مور چل داد خونیانو چالی دستا دبلار ساد تبر خاتلان داد رخ دنو لٹمارانو تولی ساد سادی دلی مانو درنا پتا باب یو باندھے نسری جی داد پردیو پور کا سو لوئی سوی ಪಸ್ಸಲು ವಿನೋನ ಮಡಿದೆ ಪ್ರೇದ ಚೀಸನ ಕೇದ ಕೋದ್ರತ್ನೆ ವನ್ಯಾನ್ ಪಬೇಕು ನಾವೇನು ಹೈರನ್ ಲಾಸುನ ಪ್ರೇದ ಚೀಸನ ಕೇದ ಕೋದ್ರತ್ನೆ ವನ್ಯಾನ್ ಪಬೇಕು ನಾವೇನು ಹೈರನ್ ಲಾಸುನ ಲ ಮೋರ್ಚಲ ಗೋಲೆ ಮೋರವ ಲಾಲ ಚಾರಿ ಸಮಲ ಮೋರ್ಚಲ ಗೋಲೆ ಮೋರವ ಲಾಲ ಚಾರಿ ಸಮೇ ಪುನ ಸ್ವನ ದಕ್ಷೋ ಗೋಲೆ ಡಬಲ್ ಬಾಬಾ ಪುತ್ರಿ ಹಜೀರ ಕಿ ಪುಲ್ವಾಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ.